نن واس کرده است.
سلامونه ستړي مشه، نن سه شنبه ده 1440 کال د مرغومي جدي دیرشمه د 2018 کال د جنوري شلمه. زه صفي الله ستانګزایم د ازادي راډیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارینو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخای افتلی د زاید د انساني اخوت جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلانې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوۍ او اخوت لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي زرخای افتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخای افتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني اخوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور وکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکسپانه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامدار ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې لومړۍ شلو ورځې لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 103 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو هلته ملوثلی شئ. په کابل کې پرون په یو چاودنه کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوانونه واوښتي. دا هماره چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کابل کې پرون په یو چاودنه کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه، د یو چینایي وګړي په شمول لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له لسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې له دې مخکې هم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسؤلیت اخیستی، د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوري اسنوري په دغه رپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په چاودنه کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست، د یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او له لسو زیات ټپیان شول. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه چاو د نفرون مازیګر شاو خو درې نیمه بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یو هوټل کې وشو. د طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ وایان خالد زلدران په خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل چې چاو دنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوی چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایي او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه خود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دی جان پانیک په یو اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووی روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز راپور له مخې بیګان هم وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د ډسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړه او وویل چې هغوی روغتون ته لېږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډک ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هیواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه پر ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دلی دی، مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هیوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 20مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدل دي. د دې خونی مسؤل خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګریز اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوختو زیانو دقیق ارقام راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لک تر لګا ته کانټینر مال سوځیدلې، خو په وینا یې د وخت زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګری زیاتې شی په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې ده.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو لګیدنه وشول چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر دېرش کانټینر پورې سوی دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي، اما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې ده ټول معلومه مسره سوی دي که څنګه. د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل لدیوړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځیدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځیدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحه، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو نیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمېر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود.